اس پہ انشاءاللہ مونگ تفسیر کو دا سورة التین او زمونگ آیت ندی دا آیا نمبر ون نواخلا دا آیا نمبر ایٹ پوری یعنی دا ولنی آیت نواخلا دا تم آیت پوری سورة التین هم مکی سورت دے دا هم دا قسمون سر شروع شوے دے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیانوی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا یو سفر کی وہ او دا ماسخوتن دا منز پا یو رکات کی سورة التین وے او ما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خیستہ آواز بل دا چانا واورے دلے دمرا خیستہ اوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون قسم دے پا تین او پا زیتون تین سوشے دے انزر او دا زیتون تاسو تا پتا دا حسی هم کو تین او زیتون تا اکا تلیشی نو دا دوانا دیر مشہور فروٹ سی انزر پا خون کی دیر خدے لذیذ دے پا دی کی فالتو سماده نوی او پا دی کی دیر غذائیت دے یعنی دا دیر دیر غٹ نیوٹریشس ویلیو دے زر هضمیږي او دا د دوایې د پاره هم استعمالیږي دا طبیعت نرموي بلغم حل کړي ګردې صفا کوي کډنی سټونز ماتوي دا بواسیر وغیره هم ختموي نو د دې بشمار فائدې دي طاقت ورکوي میټابولیزم تیزوي او د زیتون متعلق خو به تاسو ته ډېر پته وي او ډېر صبح مورېدلې وي چې د دې څومره فائدې دي دا هم مشهوره میوه ده د دې تیل هم استعمالیږي دې ته هم بهترین تیل ویل کیږي کلسترول وایز هم ډېر ښه دي او نن سبا د دې د استعمال متعلق ډېر ریکمنډیشنز راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې د زیتون مسواک هم ډېر زبردست دی دا مبارکه ونه ده دا داسې ونه ده چې بدبوئی ختموي او خوله خوشبودار کوي د دې مسواک او د دې ذکر په سورۃ النور کې هم راغلی دی او دلته هم کدا دوه میوې واخیستې شي نو د تین او زیتون ډیرې زیاتې فائدې دي د دې نه دا هم مراد کیدی شي لیکن بعضی مفسرین وایي ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دي چې د تین نه مراد دی د نوح علیه السلام مسجد په کوم ځای کې چې دا غو کشته ولاړه وه د جودی غر چې وو کوم ځای کې چې دا غو کشته ولاړه وه او د زیتون نه مراد دی بیت المقدس په کوم ځای کې چې عیسی علیه السلام پیدا شوی وو او دا هم ویلی شي چې د تین او زیتون نه مراد ده د جروسلم ټول علاقه ځکه چې هلته کې زیاته دا میوه کیږي او په دنیا کې د ټولو نه زیاته دا میوه د هغه ځای ډیره مشهوره ده د جروسلم نو دا دوانه خبرې نوٹ کړئ د نوح علیه السلام کشتۍ چې په کوم ځای کې ودرېدلې وه نو هغه مقام او د زیتون نه مراد دی بیت المقدس د عیسی علیه السلام پیدایش او بیا مخکې راځي وتور سینین او په تور سینا او تور وایي داسې غر ته چې په هغې باندې ګڼې ونې وي هغې ته تور وایي او سینین وایي وادی ته ماونټ سینای ورته هم وایي سهرای سینا ورته هم وایي نو دا غې د خوشا علاقه ده دا هغه غر دی چې په دې باندې موسی علیه السلام ته نبوت میلاو شوی وو او موسی علیه السلام ته د تورات تختې هم میلاو شوی وې نو په دې باندې قسم خوړلی شوی دی و هذا البلد الامین او قسم دی په دې ښار چې امن واله دی په دنیا کې د ټولو نه پر امن ښار کوم یو دی مکه د دې ځای د ګراس یعنی کبل پورې څوک څه نشي کټ کولی غلا ډاکې او خون خرابه تر دې چې څوک چاله هیڅ قسمه نقصان نشي ورکولی دا هر څه حرام دي هلته ځکه چې دې ته پر امن خار ویلی شوی دی دا حرم دی په دې درېو ځایونو باندې الله سبحانه وتعالی قسم خوړلی دی نو په دې درې ځایونو کې داسې څه خاص خبره ده نو دا درې ځایونه په ټوله دنیا کې عزت والا ځایونه دي او په هغې باندې قسم خوړلی شوی دی او دا ولې عزت والی دي ځکه چې دا د پیغمبرانو سره ریلیټډ دي نو تاسو ته به اندازه شوي د هغه ځایونه دي چې دلته الله تعالی د نبیانو سره کلام کړی دی او په هغوی باندې وحی نازله شوې ده کچری مونږ د وت تین و زیتون نه جروسلم مراد واخلو نو د ټولو نه زیات ته انبیا علیه السلام مسکن و دا ځای او توری سینین تاسو ته پته ده چې د موسی علیه السلام سره ریلیټډ دی. او وهذا البلد الامین یعنی مکه مکرمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خار دی. نو دا هغه ځایونه دي چې دلته په پیغمبرانو باندې وحی نازله شوې ده. نو د دې ځایونو ډېر غټ فضیلت دی او په دې باندې قسمونه خوړلی شوي دي. د دې عظمت بیان شوی دی ځکه چې دلته الله تعالی د ټولو نه د بیسټ انسانانو سره کلام کړی دی. او کچرې مونږ د تین نه مراد واخلو هغه ځای په کوم ځای کې چې د نوح علیه السلام کشتۍ ولاړه وه او دغه شان د زیتون نه مراد واخلو د عیسی علیه السلام د پیدایش ځای او تورې سینین د موسی علیه السلام د پیدایش ځای او هذا البلد الامین په باره کې د دوو کسانو په باره کې ذهن لرازي. یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بل ابراهیم علیه السلام چې داغو اولاد دا خار آباد کړی وو. نو بیا به تاسو ګورئ چې په دې قسمونو کې پنځو اولو العزم پیغمبران دي: نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د دې ټولو د مسکنونو ذکر دلته کې راغلی دی. نو اوس دلته د بیسټ خلکو خبره راغلی ده او د هغه ځایونو خبره راغلی ده او الله تعالی قسم وخوړو او وی فرمایل: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. البته بې شکه دلته دوه تاکیدونه دي. اوله څلور قسمونه وخوړلی شول او بیا وفرمایلی شول چې انسان مونږ په بهترین ساخت کې پیدا کړی دی. یعنی انسان له الله تعالی ډیر غټ عزت ورکړی دی او جسمانی طور هم په ټول مخلوق کې بهترین پیدا کړو. د انسان چې کوم حالت دی، مثلا هغه ادریږي، باقی مخلوق په څلورو خپو باندې ګرځي، هغوی ښکته ټیټ شوي وي او انسان سیده ولاړ وي. دغه شان په خوراک څښاک کې بهترین سیزونه د انسان دپاره دي. الله سبحانه وتعالی په سورة البقره کې فرمایلی دي چې هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله تعالی چې څه هم په ځمکه پیدا کړي دي نو ټول ستاسو دپاره پیدا کړي دي. په دنیا کې چې دا څومره ښایست دی، ښایسته ښایسته منظرونه دي، غرونه دي، سمندرونه او چینې دي، دغه شان باغونه دي، میوې دي، ګلونه دي، دا ټول ښایسته ښایسته سیزونه په دنیا کې الله تعالی د شیر یا چیتا دپاره نه دي جوړ کړي، بلکې دا یې د انسان دپاره جوړ کړي دي. هغې د دې نه لذت نه محسوسوي، بلکې د دې نه لذت انسان محسوسوي. نو په خوراک څښاک کې هم بس سیزونه انسان خوري او ګوره هغه خبری کولی شي، خپل ځان اکسپرس کولی شي، هغه غور او فکر کولی شي، هغه له الله تعالی عقل او شعور ورکړی دی، هغه سوچ کولی شي، پوهېدی شي. د نور مخلوق سره دا صلاحیتونه نشته دی، جسمانی طور هم او ذهنی طور هم. هغه بست جوړ شوی دی، دا د الله تعالی بهترین تخلیق دی او بیا یې هغه له شرف ورکړی دی. انسانی اشرف المخلوقات جوړ کړی دی، په ټول مخلوق باندې هغه له فضیلت او شرف ورکړی دی، هغه له عزت ورکړی دی او د فرشتو په ذریعه یې هغه ته سجده کړی ده. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. اوله د هغه ځایونو ذکر شو په کومو ځایونو کې چې به په پیغمبرانو باندې وحی راتله او بیا الله تعالی د انسان شرف بیان کړو چې الله سبحانه و تعالی انسان په څومره اوچت مقام باندې کېښودو چې دا ټول مخلوق د هغه د لاندې دی. چې کله مونږ وایو چې انسان اشرف المخلوقات دی نو د دې بیا څه مطلب وي؟ د ټولو نه اوچت انسان دی او باقی ټول مخلوق د هغه نه ښکته دی. جنات دي خو هغوی هم د انسانانو نه ښکته دي، فرشتې هم د انسانانو نه ښکته دي، ځکه چې هغې انسانانو ته سجده کړې وه. لیکن بیا څه وشول؟ ثم رددناه اسفل سافلین. بیا را وګرځوه مونږ هغه د ښکته نه ښکته. دا څه خبره ده؟ یو طرف ته خو هغه د ټولو نه اوچت بیان شو او بیا د ټولو نه ښکته اسفل سافلین، په ښکته کې د ښکته نه ښکته. یعنی یو طرف ته انسان ډیر په هایټ باندې وو، په بلند مقام وو، او چې راوغورځېدو نو داسې راوغورځېدو چې د هغو نه څوک لاندې شته دی نه. دومره ښکته شو او اوغورزیدو هغه دا څنګه وشول چې کله هغه سداسي کارونه وکړي نو هغه خپل ځان اوغورزوي چې کله هغه غورزیږي نو هغه بیا په سوزی باندې نه منه کیږي بیا هغه داسې ښکته اوغورزیږي چې د هغې نه ښکته سووینه د انسان بیا داسې کینه وي چې هغه د اوښ نه هم زیاته وي چې کله انسان په نافرمانۍ باندې راشي چې د بدی حرکتونه کوي نو هغه بیا شیطان هم شاته پاتې کړي داسې بد کارونه کوي چې انسان یې واوري نو اورپیږي چې کله انسان په خپل شیطانیت کې مخکې شي نو هغه بیا هغه ټول مخلوق وروسته پاتې کړي چې کله هغه درینده جوړ شي نو د هغو نه بیا وحشي ځناور هم وشرمیږي چې دا دې سورنګه کارونه کوي چې دا خو زموږ نه هم ډېر مخکې لاړو هغوی بیا بچی هم په نیزه کیږدي او چې کله غورزیږي نو داسې ژور وغورزیږي اخلاقي طور هم داسې خراب شي چې د وړو ماشومانو سره بیا سسونه کوي د وړو وړو جنکو سره څنګه سلوک کوي الله سبحانه و تعالی فرمایلی دي چې اولئک کل انعام بل هم اضل چې هغه د ځناورو په شان شي بلکې د هغې نه هم زیات خراب شي د هغې نه هم زیات ښکته شي د ځناور هم سو ایفکس وي سو اصول وي د انسان بیا هیڅ ایفکس نه وي د شیر چې خیټه مړه شي نو هغه بیا ښکار نه کوي هغه هسې د مزې د پاره ښکار نه کوي چې کله هغه وږي وي نو هله ښکار کوي الله تعالی په هغو کې ضرورت یې ښودی وي هغه هسې ځناور نه خرړوي چې زه د ځنګل بادشاه یم څومره ځناور تاسو لیدلی وي چې هغه شیر مات کړی وي او په هغه لاره باندې تیر شوی وي ځکه چې هغه خودل غوښتل چې زه شیر یم لیکن انسان داسې کوي چې کله هغه قتلونه کوي او د هغو په سترګو کې وینه راشي نو هغه بیا نه منه کیږي او هغو ته پته نشته دی چې بل څو کړي دي څو قصور دی د بل لیکن دی بیا هم هغه قتل کړي نو هغه بیا اسفل سافلین جوړ شي الله تعالی هغه څه جوړ کړی و او هغه څه جوړ شو دومره یو بنده وغورځیږي سوای د ځینو خلکو نه چې هغې د دې سیزونو نه بچ شي بعضی وخت انسان اسفل سافلین هغه وخت هم جوړ شي لوست آف د لو هغه وخت جوړیږي چې کله هغه کفر اختیار کړي شرک کوي او نن خو داسې اسفل سافلین دي چې الله تعالی دې معاف کړي داسې خلک موجود دي چې هغوی وایي چې مونږ ډیول ورشپرز یو د شیطان پوجه کوي مونږ سیتان ورشپ کوو د شیطان پوجه کول والا دا ستاسو په عقلونو باندې سو شول نو اسفل سافلین جوړ شول یعنی په غورځېدو چې راشي نو د هغې بیا سو انتها نه وي الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوای د هغه خلکو نه چې هغې دومره ښکته نه غورځېږي مګر د دې دپاره شرط څه دی چې د بنده سره ایمان وي او صالح عمل چې څوک دا دوه شرطونه پوره کړي نو هغه بیا دې لیول ته چرته هم نشي غورځېدی ایمان یقین دی او زموږ ایمانیات څومره دي په الله تعالی باندې ایمان په آخرت باندې ایمان په رسولانو باندې ایمان په کتابونو باندې ایمان په فرشتو باندې ایمان په تقدیر باندې ایمان او ورسره صالح عمل نو هغوی بیا دې لیول ته نه غورځېږي او د هغوی دپاره بیا څه دي فلهم اجر غیر ممنون دا غی د پاره داسې اجر دی د اجر په باره کې نه دی فرمایلی شوی چې سو اجر بوي هغه به چرته هم نه ختمیږي بلکې جاری بوي چرته به هم نه ختمیږي خو مسلسل اجر بوي کنټینیوس او دا غی اجر به څومره خوي چې هغه به چرته هم نه ختمیږي په دنیا کې هر شی سو هم چې تاسو ته ریوارد ملاویږي نو هغه ختمیږي هر نعمت ختم شي تر دې چې د انسان ژوند هم ختم شي نو د هغوی ریوارډ به شروع شي لیکن د هغې به اینډ نه وي او رښتیا خبره ده چې څوک ایمان راوړي او صالح عمل کوي د هغې ریوارډ بیا د دې دنیا سره شروع شي په دې دنیا کې الله تعالی هغې له داسې سکون ورکړي د الله سبحانه و تعالی سره یې داسې کنکشن جوړ شي داسې تعلق جوړ شي هغې ته چې کوم اطمینان قلب ملاویږي نو هغې دلته د الله تعالی په رضا کې راضي وي او بیا چې هغې ته اطمینان قلب ملاویږي نو د هغې دپاره هغه جنت وي لکه امام ابن تیمیه چې په قیدخانه کې اچولی و نو هغوی چې زما جنت خو زما دننه دی او دا زما نه هیڅ څوک هم نشي اخیستی کما په قیدخانه کې هم څوک واچوي. فما یکذبک بعد بالدین، نو څوک دی چې هغه به دروغ کړي تاسو پس د جزا سزا نه. د دې نه مراد د قیامت ورځ هم ده. نو څوک دی چې هغه به دروغ ګڼي اے نبی تاسو د دې نه پس. دا څومره خبرې چې مو واورېدې د جزا او سزا د ورځې، نو موږ څنګه دروغ ګڼلی شو د بدلې ورځ؟ د جزا سزا ورځ څوک چرته دروغ ګڼلی شي؟ چې یو انسان خپل ذهن کلاو کړي او سوچ وکړي، نو هغه دا ورځ بیا څنګه دروغ ګڼلی شي؟ او دویمه معنی یې ده بعد بالدین، یعنی دین څوک چرته دروغ ګڼلی شي. یعنی دا اوس چې دومره خبرې وشوې، الله تعالی دا ټولې خبرې بیان کړې د خپل نبی په خوله صلی الله علیه وسلم، نو دین اسلام بیا څوک څنګه دروغ ګڼلی شي او څوک دا ریجکت کولی شي بیا؟ اے انسانه، ته بیا څنګه ریجکت کولی شي دا بیا؟ د دې ذکر نه پس، د دې ټولو خبرو نه پس، بیا څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دروغ ګڼلو باندې آماده کیدی شي؟ الیس الله باحکم الحاکمین، آیا نه دی الله تعالی د ټولو فیصله کولو والو نه د ټولو نه غټ فیصله کولو والا؟ بلا وانا علی ذلک من الشاهدین، دا دی د دې جواب چې ولی نه یا الله، او زه په دې باندې د گواهی ورکولو والو نه یم چې تو واقعي په ټولو فیصله کولو کې غټ فیصله کولو والی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دا جواب ښودلی دی، او په ځینو روایتونو کې راغلی دی چې سبحانک بلا، دا هم راغلی دی. کو دا نه درځي نو سبحانک بلا هم تاسو ویلی شئ. په دنیا کې چې څومره هم ججان دي، هغوی د چا په دباو کې راشي او فیصله وکړي، او یا څوک د چا په لالچ کې راشي او فیصله وکړي، څوک پوهیږي نه. هغوی سنسیر وي خو د هغې نه صحیح فیصله نشي کېدی، لیکن د الله تعالی نه بهتر فیصله کولو والی څوک نشته. چې کله هغه په هغه ورځ فیصله وکړي، نو هر حقدار ته به د هغو حق میلاو شي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة وري.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين.